السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ما خام پینځه بجې شوې د پینځو نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دې اخیری خبري غړی کې د خپل کوربا بنوښانې کې پیرځونه قبول کړي په دې غړی کې درته یو شمیر کورنی او سیمیز رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې ساعت خبرونه چې زموږ همکار احمد الله درته وایي
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی په کوټه کې د بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن احتجاجي پرلت سره نږدې چاودنه کې پنځه کسان جوبل شوي د جنوبي وزیرستان انتظامیه وایي ځمک لاندې بمونو د شنډولو کاري ډلې سیمې ته رسیدلي او د کرکټ شلوریز نړیوال جام کې نن آیرلینډ د نیدرلینډ او سریلنکا د نمیبیا سره مقابلې روانې دي د خبرونو تفصیل د بلوچستان پونتون مخته د بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن احتجاجي پرلت سره نږدې یو چاودنه شوې چې پکې پنځه کسان جوبل شوې دي د کوټې د پولیسو ویان تر مخه چاودنه نن مازیګر وشو چې پکې تر دې دمه د پنځه کسانو د جوبل کېدو اطلاعات دي بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن دغه پرلت د هغه پرلتوالو سره یووالي لپاره پیل کړي چې له تیرو اته ورځو راهیسې د بلوچستان د اعلی وزیر کور مخته د هغو دوو ماشومانو د وژنې پر ضد پرلت وهلې چې د اکتوبر په لسمه په کیج ضلعه کې په یوه چاودنه کې وژل شوي د پیښې نور تفصیل به په روانه خپرونه کې واورئ د جنوبي وزیرستان انتظامیه وایي چې د ځمکلاندې بمونو د شنډولو کاري ډلې سیمې ته رسېدلي او د ماینونو صفا کولو کار یې پیل کړی پروند جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر خالد اقبال مشال ویډیو ته وویل چې دا مهال پاکستانی فوج دا ډلې په لدا سب ډیویژن کې د ماین پاکۍ کار کوي او په اولس یې غږ وکړ چې هغه سیمه ورته په ګوته کړی چې چرته چې زمکلان دی بمونه خخ دی
موږ خلکو ته سره اپیل کړو چې چونکې علاقې کې چرته داسې سیزونه راځي نو موږ خبروي چې متعلقه علاقې ته موږ ټیم لیږلی شو نو اوس کم کنسرن چې موږ کله لګانې راغلي خاص لدې سب ډیویژن کې مختلف علاقو کې نو هغه ته موږ ټیمونه لګیا دي تا لین باندې چې کم کلیرنس ته وي کوي
دا په داسې حال کې دا چې په ځمکلاندې بمی چاودنو کې مایوب شوو کسانو د سپتمبر له اوومې راهیسې احتجاجي پرلتونه او مظاهرې پیل کړې وې او د اکتوبر پر شپاړسمه پېښور هایکورټ انتظامی چارواکو ته حکم کړی و چې قبایلي ضلعو نه دې ماینونه صفا کړي بلخوا په جنوبي وزیرستان کې ځایي خلکو د انټرنیټ نشتوالي پر ضد خپل پرلت د انتظامی د یقین دهانۍ وروسته ختم کړي دا پرلت له اکتوبر 15 راهیسې د پاکستان پیپلز ګوند جنوبي وزیرستان څانګې په غوښتنه پیل شوی و د یادګون یو ځایي مخکخ عمران مخلص نن مشال ویډیو ته وویل چې انتظامی ورته په 15 ورځو کې د انټرنیټ د بحالولو باور ورکړي نو ځکه یې خپل پرلت ختم کړو د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر خالد اقبال مشال ویډیو ته وویل چې د سم امنیتي حالات په وجه په ضلع کې انټرنیټ بند کړی و او کوشش یې دی چې زر تر زره انټرنیټ بحال کړي په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي عسکرو د وسلوالو په دوو جلا جلا بریدونو کې یو فوزي وژل شوی او درې نور جوبل دي یو امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال ویډیو ته وویل چې نن د شمالي وزیرستان شوه کې نامعلومو وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته برید کړی چې پکې یو سپاهي وژل شوی او دوه نور جوبل شوي دي د دوی په وینا چې پرون هم د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د وسلوالو په برید کې یو سپاهي جوبل شوی دی د بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده قزاقستان له افغانستان سره د 15,000 ټنه اوړو د مرستې ژمنه کړې ده د طالبانو حکومت د چارو ادارې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د قزاقستان د ولسمشر ځانګړي استازي کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر سره د لیدو پر مهال د ګڼو سیاسي او دواړه خیزو همکاریو ترڅنګ ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د 15,000 ټنه اوړو مرسته وکړي بل لورته د طالبانو حکومت د بارنو چارو وزارت ویلي چې قزاقستاني چارواکي د بارنو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې په راتلونکي کې له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو او مرستو ژمنې کړي په پاکستان کې په تیر شوه ورځ کې کووېډ 19 ناروغي 11 کسان وژلي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر 23,280 ته ورسېد د کورونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د اکتوبر پر 14 د اکتوبر پر 13 نیټه لیکلی چې په تیرو 40 ساعتو کې د کورونا وایرس له 2,650 زیاتې پیښې سب شوې چې ورسره د 2020 زیږیز کال د فروری راهیسې د ټولو ورجنو کسانو شمیر 2,015,000 نه اوړېدلې دی خو په هغه هیواد کې 2,010,000 نه زیات کسان له کورونا وایرس رغېدلي هم دي او د کرکټ شلوریز نړیوال جام په دویمه لوبه کې سکاټلند بنگلاديش ته ماتې ورکړه پرون د عمان په مسقط کې شوې د لوبه کې لومړی بیټنګ سکاټلند وکړ او د نهو لوبغاړو په اوټ کې دوی 140 منډې جوړې کړې بنگلاديش په ټاکلو شلو اورونو کې د وو لوبغاړو په اوټ کې دوی سره 144 رنز جوړ کړل او میچ یې وبایللو نن دوه نورې لوبې روانې دي چې لومړی مقابله د آیرلند د نیدرلند سره او سریلانکا د نمیبیا سره ده. په دې ټورنمنټ کې د شپاړس هیوادونو ترمنځ ټول 45 میچونه به کیږي. فائنل لوبه به د نومبر پر 14 په دوبۍ کې کیږي. پاکستان به خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر پر 24 د هند په وړاندې کوي او افغانستان خپله لومړۍ سیالي د اکتوبر پر 15 کوي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مولا احمد الله د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې په دې موضوعات نور تفصیل واوري. په کوټه کې نن مازیګری وی چاودنې یو شمیر کسان یې ژوبل کړي. تازه حال درکو. هلته په اسلام آباد کې د پی ډی ایم غونډه روانه ده. په تازه حال مخبرو، مزدوران د حکومت لخوا د خوراکي توکو د ګرانېدو او کاروبار د نشتوالي ګیله کوي. پښتون ژغورنی غورځنګ په زلو کې د تنظیم سازۍ نه پاس د سند صوبې لپاره نور الله ترین خپل مشر ټاکلی دی. وایي د جنوبی وزیرستان انتظامیه وای په سیمه کې د ماینونو پاکولو کار پیل کړی. ځای مشران د دې هرکلی کوي خو نور څه غواړي. یو شمیر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې د نن ورځې اخیری خبري غلې تغواګي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، نن مازیګر په کوټه کې چاودنه شوې ده. سیده ورزو کوټه ته خپل خبريال ایوب ترين سره خبرې کوو. ترين صاحب، سلامونه مو قبول کړئ. دغه د کوټه د چاودنې تفصیل را سره شریک کړئ.
ډېر مننه منور شاه صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم ویلې، اوس څنګه لم روډ باندې چاودنه په دې چاودنه کې د پولیسو لخوا اوس د دې خبرې تصدیق شوی دی چې په دې کې 15 کسان چې دي هغه زوبل شوي دي او په هغه کې زیاتره پولیس والا دي. د سم د لاسه د کوټ وسیول اسان ته رسول شوي دي. دا چاودنه په داسې وخت کې اوس وکړه چې دلته د پرسریاب روډ باندې د بلوچستان یونیورسيټي مخته یو پرلت روانو د بلوس د کوونکو لخوا د هغه دوه ماشومانو په حق کې کم چې د اکتوبر په 15 نیټه په تربت او شاپ سیمه کې وژل شوی وو. نو هغه پرلت لپاره د دې د احتجاج کوي او چې کله د احتجاج کوونکي د سریاب روډ د دغه سیمې څخه تیر شوي دي، د دې وروسته دلته یو چاودنه وشوه او د چاودنې هدف چې دی هغه د پولیسو لارې ده. د پولیسو لخوا چې کوم ابتدایي تحقیقات شوي دي، هغه کې دا ویل شوي دي چې دا بریج دی لکه چې یو موټر سایکل هغه د پولیسو لارې ته نږدې درول شوی او په هغه کې هغه د ریموټ کنټرول بم د لارې دغه چاودنه شوی ده چې له امله دوی دا وایي چې تر اوسه پورې 15 کسان چې دي هغه زخمیان دي او په هسپتال کې هم د 15 کسانو د زخمیانو د تصدیق شوی دی. خو ځینې آزاد سرچینې دا وایي چې کېدلی شي د دغه زخمیانو شمېره چې ده هغه زیاته شي او بل لور ته اوس د پلټنې کار هم پیل شوی دی. د بمپوزل سکواډ یعنې هغه به دا ګوري چې دغه چاودنه څنګه وسوه او د دې حالت څه دی. منور شاه صاحب،
سمه ده. ترين صاحب، دا که راته ووایي دا خو اوس لږ ډېر کم وخت وشو، خو بیا هم چا ذمواري خو نه ده منلې.
تر اوسه پورې د دې چا ذمواري په غاړه نه داخسته او پولیس او سردي عسكر چې دي هغه هم دلته په ګڼ شمیر کې را رسیدلې دي. دغه ډول د بم ډیسپوزل سکواډ عمله هم را رسیدلې ده او دوی د پلټنې کار پیل کړی دی. نو دوی د وای خپل د بلوچستان د کورنی چارو صوبایي وزیر امیر جلانګو هم دا ویلي دي چې د دې وروسته به دوی چې پلټنې وکړي دغه وروسته به دوی وکولای شي او خبريالانو ته میډیا ته ووایي چې په دې کې څومره زیان اوښتی دي او د دې هدف د پولیسو ګاډي و لاریون و. سم د لاسه دا ویلي دي چې دوی اوس د پلټنې کار پیل کړی دی.
مننه، ډیره مننه. د کوټې نظمن خبريال ایوب ترين مور سره چې دغه تل شوې چاودنې حال یې راکو. پولیس ویل دي چې تر دې دمه په دې کې د 15 کسانو د ژوبل کېدو خبر دی او لا یې هم چا ذمہ داری نه ده منلې.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د مشال ریډیو په خبرورو کې ورجو اسلام آباد ته التکه د پاکستان د حکومت مخالفو ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پی ډی ایم غونډه روانه ده. دا وخت په اسلام آباد کې زمون خبريال ګوهر محسود زمون سره ټلیفون په لیکره. محسود صاحب، تاسو ته هر کله وایو د پی ډی ایم د دغه غونډه څه تفصيلات لري؟
مننه منور صاحب، د غونډه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې اوس تقریبا د سیسه په کوم ګنټه مخکې شروع شوه ده، او په دې کې د مسلم لیگ نون او ورسره نور اپوزیشن ګوندونه هم مشران پکې شرکت کوي. په دې نن غونډه کې به د دوی چې کوم بنیادی یو بحث روان دی هغه د حکومت د خلاف یو تحریک چلاولو په بنیاد باندې سره خبرې اترې او بحث روان دي، او د دې بنیاد دغه ګرځولې کړې شوې دي چې کوم په ملک کې مهنګایي ده او د تیلو قیمتونه او د هر سیس قیمتونه اوچت شوې دي، د دې خلاف به د پی ډی ایم یا د اپوزیشن چې کوم جماعتونه دي د حکومت خلاف به یو تحریک چلاو کوي، او د دې تحریک حواله سره به دوی تاریخونه ټاکي چې په کوم ځای نه دغه تحریک او دغه مارچ شروع شي او د کله نه شروع شي، په دې باندې بحث روان دي. او د دې سره سره د حکومت دپاره په دې مهنګای دور کې څنګه مشکلات یا څنګه رکاوټونه د اپوزیشن جماعتونه جوړ کی چې هغه عوام ته مخامخ راشي، د دې سيزونو باندې بحث روان دي، او دا غونډه چې څنګه ختم شي په دې نه پس به د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې یو پریس کانفرنس هم کیږي چې په دې کې ټول تفصيلات بیان کړي.
تاسو د پریس کانفرنس خبره وکړه محسود صاحب، نن د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید هم په اسلام آباد کې یو پریس کانفرنس کړی دی، د دغه څه معلومات دي؟ غټي غټي خبرې کراته وایي.
بالکل، دا نن دا وزیر داخله د طرف نه د کورنۍ چارو وزیر د طرف نه هفتوار پریس بریفینګ وو. په دې کې دوی چې کوم غټه خبره وکړلې، یو خبره د اپوزیشن د جماعتو د طرف نه د دغه د تحریک اعلان کولو په حواله سره وکړه چې دا یو چلیدلی کارتوسونه دي. دوی د تیر چې کله نه حکومت جوړ شوې دي دغه وخت نه د حکومت خلاف اوچت شوې دي، خو تر اوسه پورې دوی سکار ونکړلو. او په بل طرف باندې دا خبره وکړه چې د عمران خان دا خوشنصیبی ده چې داسې یو کمزور اپوزیشن ورته ملو شوې دي چې هغه تر اوسه پورې د حکومت یا د عمران خان سره بیګاړ و نه کړلو. او په بل طرف باندې شیخ رشید یو سوال جواب کې دا هم خبره وکړه چې کم د افغان خاریان دي د هغه د پاکستان ته دلته راځي، د هغه د پاره د آنلاین ویزه سلسله خلاص کړی ده، او هر افغانۍ په آنلاین توګه باندې د پاکستان د پاره د ویزه د پاره اپلای کولی شي. او په بل طرف باندې د خط د 12 ربیع الاول حواله سره چې کوم عمران خان یو اعلان کړیو، هغه هم وایي چې د لس ورځې به د دریم ربیع الاول نواخله تر دیر لسم ربیع الاول پورې دا پوره ملک به د ربیع الاول تیاری وي، او په دې سلسله کې به تقریبات کیږي.
ډیره مننه ګوهر محسود د اسلام بعد نه را سره حال شریک چې حکومت سوي لیدي، او د حکومت نه وړاندې را سره خبره وکړه چې د حکومت مخالف ګوندونو کوم غونډه د نوغي سباندې لګیا دي خبر کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان عام خلک شکایت کوي چې د مهمو خوراکي توکو بیې پر لپسې توګه باندې لوړیږي، بلې خوا ته یې روزګارونه کم شوې دي، او دوی د پاره ژوند کول ګران دي. اپوزیشن ګوندونو هم د ګرانۍ خلاف د ټول ملک په سطح د احتجاج اعلان کړی دی. په داسې کې د خیبر پښتونخوا حکومت یې بیان چې په پاکستان کې د ګرانۍ زیاتېدو غټ لاملونه په نړیوال مارکیټ کې د تیلو لوړې بیې او د هیواد د تیرو حکومتونو ناسم اقتصادي پالیسۍ یادوي. وایي چې دې باندې بعد دوی حکومت قابو ومومي. په دې حقله د هارون باچا رپورټ کې نور حال اورو.
روپئے اوس په 14 سودا
دا د کوزه ممندو د میچنای په ظریف کورونو کې د پنچر په دکان کې د مزدوري کوونکی ګلنبی خبرې چې وایي د خوراکي توکو لړو بیو زخت ډیر پریشان کړی دی. د پاکستانی ولس همدې پریشانۍ ته په کتو په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل اپوزیشن ګوندونو د اکتوبر پر 18 د تیلو د لړو بیو او په ګرانۍ کې د اضافه پر ضد په ټول ملک کې د احتجاجونو اعلان وکړ. د وکیلانو اتحادیې پاکستان بار کونسل هم د اتوار پر ورځ په یو بیان کې دړک وکړه چې که حکومت د ګرانۍ قابو کولو لپاره ژر اقدامات ونه کړل نو وکیلان به په احتجاج لاس پورې کړي. د پاکستان مرکزی حکومت د اکتوبر پر 14 د پټرولو د فی لیټر قیمت 10.9 او د ڈیزلو هغه 2.4 روپے لوړ کړ. اپوزیشن ګوندونه د تحریک انصاف حکومت د اقدامات عوام دښمنه یادوي. خو په جواب کې د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کارګرانو او کلتور چارو وزیر شوکت یوسفزی د اکتوبر پر 18 مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې د ګرانۍ زیاتېدو غټ لاملونه په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د بیو لوړېدل او د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د تیر حکومتونو ناسمې اقتصادي پالیسۍ دي. نوموړي البته زیاته کړه حکومت د مشکلاتو باوجود هڅه کوي چې د صحت، تعلیم او زراعت په برخو کې ولس ته اسانتیاوې برابر کړي.
پاکستان مشکلات سره مخ ته شپږ ارب روپے بجلی استعمال حکومتونو باوجود مونږ کوم ریلیف ورکول شو 10 لاکھ پورې علاج فری کو مونږ ایجوکیشن کارڈ راوستل وای چې کوم خلک ایجوکیشن نشي افورډ کولی چاہیے تا فری ایجوکیشن شي دا واسه کسان کارڈ انټروډوس کو نو مختلف بدو کې لکه احساس پروگرام دې کوم ډیر زیات غریب دي چې دا مونږ کمپنسیټ کو.
خو د اسلام آباد په اسلامک یونیورسيټي کې د اقتصادیات استاد ډاکټر میراج الحق وای د تحریک انصاف حکومت د هیواد د اقتصاد رغول او خپلې ژمنې پوره نکړې شوې. نوموړی ویر څرګندوي چې له نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د مرکزی حکومت روانې خبرې اترې به د پاکستانی ولس په ستونزو کې د اضافې سبب شي.
چلو مونږ دا خبره مونږ په اوس وخت کې انټرنیشنل مارکیټ کې د تیلو قیمتونه ټول شوي دي. خو که دینه مخکې تاسو ګورئ نو اکانومي زمونږ چې دنه هغه نښتې ده کله چې پی ټی آی ګورنمنټ راغلی دی چې یو خو اقتصادي پرمختګ ډېر کم دی او د هغې سره ګرانوالی ډېر زیات سوا دی او دغه شانتې بېروزګاري هم سوا ده. خو په دې اوس وخت کې چونکہ دا IMF پروگرام دوبارہ ایکٹیو شروع دا حکومت او دا IMF مپمینس کی مذاکرات روان دی دا IMF دا طرف دا ٹیکس دا سیوا کے دو دا رعایت آغستو او دا بجلی او دا گیس پر نرخونو کی اضافی مطالبہ دا سن بچی زمان انفارمیشن دی نو آغا حکومت کی دینا آغا امانو دو تا تیار دی نو دا با دا یوام وگری پگرن کے بدی وس وقت کے تنزو کی اضافہ کی گی.
پاکستانی ڈان رسپانے د دې هیواد د فائنانس ډیویژن په حواله لیکلي د حکومت او IMF ترمنځ د اکتوبر پر 18 په واشنگټن کې شو خبرو کې پرمختګ شوه دی. له یادې ادارې سره د پاکستانی حکومت د خبرې چې پای ته رسیدو کومه نیټه نه ده خول شوې د فائنانس ډیویژن د سیکرټری په مشرۍ روانې دي. د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د اکتوبر پر 14 په واشنگټن کې د پاکستان په سفارت کې له خبرګرانو سره په خبرو کې دا تاثر رد کړ چې ګواکې پاکستان د تیلو او بجلی نرخونه د IMF په غوښتنه زیاتوي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو جنوبي وزیرستان ته دغلته د انټرنیټ د بحالۍ د غوښتنې لپاره په وانه کې د اکتوبر د 15 نه شروع شوې احتجاجي درنا 13 ورځ پای ته رسیدلې ده ځکه چې دوی ته ځلي انتظامي د انټرنیټ بحالولو یقین دهاني ورکړې ده. سویلي وزیرستان کې د وانه پیپلز ګوند غړي عمران مخلص مشال ریډیو ته ویل چې مقامی انتظامی لخوا ورته 15 ورځو کې د انټرنیټ بحالولو یقین دهانی ورکړل شوې ده. د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د ناسمو امنیتي حالاتو د وجې نه دغلته کې د انټرنیټ ستونزه ده او هڅه کوي چې دا ستونزه زر تر زره حل شي. په دې حق لا نور تفصیل لښتیا مسید رپورټ کې اورو.
سویلی وزیرستان وانه سیمه کې د انټرنیټ بحالی د پورا احتجاجي درنا 13 ورځ د مقامی انتظامیه له طرفه د انټرنیټ بحال کولو یقین دهانی بنه ختم کړی شوې دو. په دغه براکشه د وڼنه د پاکستان پیپلز ګوند غړی عمران مخلص مشال ریډیو ته وویل
اسسټنټ کمشنر بشیر خان د دفتر کامیاب مذاکرات وشول 15 دن ټیم یې وغوښت 3G 4G په والا سره او چې کوم مثال د موبایل نتورک ته لکه کیدنه ټاور لګیدلې دي هغه په دا 15 دن کې کرنٹ ورکایي هغه فنکشنل کوي اور سره چې په کومه ایریا کې لکه سمرباغ شو کاجا پنداشوا یارزا شوا انګورا داشوا په داغه کو په ټاور باندې چار شری کوي په لول باندې کامیاب مذاکرات وشول د 2 تاریخ پره دا درنانیز ختم کړه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی مولانا زین الله ویایي چې په سویلي وزیرستان کې مقامی انتظامیه دوی د ژوند بنیادی سہولتونو د وشتنې د پورا هم احتجاج کولو ته مجبور کړی دي.
تدبیر د درنه جاری شوتلې و په دې کې هیڅ روغای بشیر خان د 15 دن ټایم وغوښته چې انټرنیټ او بهاله اومده مشه یو شروع تر څنګ اعتماد نو دا آئینی حق تک چیرې میز بار بار په دې سټرایک نه مجبوریږي دا نه دوه خبره.
مشال ریډیو چې په سویلي وزیرستان کې د موبایل نتورک او انټرنیټ بحال کولو په باراکشه د سویلي وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال سره تماس ونیولې هغه وویل
سره ما یاد بشویلې ډیټیل ما تر لا رغست نه دي زبر سره چک کوم ډیټیل کومره پته لګي چې بلاو کې ټایم پکې
کړی دی. دیوانه احتجاجي درنې مشرانو دا هم وویل چې کا په سویلي وزیرستان کې د مقامی انتظامیه چارواکیو پر اتلین کې 15 ورځو کې انټرنیټ بحال نکړي بیا به دوی د وانه جاوید سلطان پوزی کې مخېتا احتجاجي درناکښې پلاتای واهلو باندې مجبور وي. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
ته مشال ویډیو د سی شنبی یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یوه نیمه بجا
د مشال راډیوي مجله
په دوو بجو
سروے
په دوه نیمو بجو
تورتمونه
په درې نیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په مشال ریډیو خبرونه کې درته د کرکټ شلو ورځو لوبو نړیوال کپ چې کوم دی داغه د سیالیو حالم درکو. دغه پرون لوب شروع شوې دي. پرون پکې سکاټلند بنگلاديش ته ماتې ورکړې ده او نن د نیدرلند او آیرلند ترمنځ لوب روانه ده. نیدرلند په شلو ورونو کې اول بیټنګ کړی دی او یو سل شپږ رنزونه جوړ کړي دي او آیرلند په وو ورونو یو بال باندې شپږ څلوېښت رنزونه جوړ کړي دي تر اوسه او دوه لوبغاړي اوټ شوي دي. ورزو ریپورټونو ته د بلوچستان په هوشاب سیمه کې اته ورځې وړاندې په 14 کې د وجل شو دوه ماشومانو خپلمانو د 15 ورځو راهیسې په کوټه کې احتجاجي پرلت شروع کړی دی او د ماشومانو مړي هم ځان سره یخې دي. پرلتوالو دړکه ورکړې که حکومت یې غوښتنې ونه مني نو د مړو ترڅنګ به اسلام آباد ته احتجاج لپاره لاړ شي. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د پرلتوالو غوښتنې منل شوي او د پیښې تحقیقات لپاره کمیشن جوړولو ته هم تیار دي. خو ځینې سیاسي ډلې د دې پرلت د حکومت خلاف استعمالولو هڅه کوي. په دې حق له تفصیل له کوټه زموږ خبريال ترن راکوي.
د بلوچستان د تربت وشاب سیمه سره تړاو لرونکو د غدو مشمون خپلوان او صوبایي حکومت ته د 24 ساعته وخت ورکړی دی او ویل دی کده د غشتنې و نه منل سوې نو دوی به د مشمونو د مړو سره د اسلام آباد په لور د احتجاج په توګه روان سي. دوی د خبره تیر شپه په کوټه کې وایو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت کړی دی او غشتنه کړی دی چې د پیش پاړه دی په لټنه وسی سره دی اسکر دی د سیمه څخه وېستل سي او ډیپټي کمشنر کیچ دی د خپل چوکي څخه لري کړی. په دې اړه د پرلتی به برخوالی مشری میرمن سبیا بلوچ زیاته کړه
او شاب کې لواکین کو رسا کرنا بند کیا جائے اور ان کو تحفظ.
میرمن سبیا بلوچ وایي چې د شاب د شهیدانو خپلوان ویرول دي بند سي او دوی ته د تحفظ ورکول سي. د غډول دي د ضلع کې څخه سره دي اسکر سم د لاسه وېستل سي او د شاب د ماشومانو د قتل په تور کې دي د سره دي اسکرو د ذمہ دارو خلکو په ضد مقدمه لاسلیک سي او ډیپټي کمشنر کیش دي د خپل چوکۍ څخه لري کړل سي. دوی غوښتنه وکړه چې د اوشاب د پیښې په اړه د بلوچستان های کورټ د یو جج په مشرتابه کې یو عدالتي کمیشن جوړ سي چې د پیښې په اړه ټول حقیقت د ولس و مخې ته راښکاره سي. د دې خبري کانفرنس مشرانو د بلوچستان د کورنۍ چارو د صوبایي وزیر میر ضیا لانګو هغه خبرې رد کړې چې ویلي وو چې د پرلت د برخوال غوښتنې د اوشاب په پیښه کې د وژل شوو ماشومانو د کورنۍ نه بلکې د حکومت مخالف سیاسي جماعتو دي. او خپل سبیه بلوچ زیاته کړه چې صوبایي حکومت د خپلې ناکامۍ د پټولو په خاطر اوس دغه ډول خبرې کوي. د دې څخه یو ساعت له مخه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو په کوټ پرس کلب کې وایو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت وویل چې د اوشاب چې کومه پیښه ده هغه ډېرې دردېدونکې او د دې پیښې چې څومره غندنه وسي هغه لږ ده. د کورنۍ چارو د صوبایي وزیر په وینا چې صوبایي حکومت لاله مخه و ټولو ادارو ته امر کړی دی چې په پیښ کې د وژل شوو ماشومانو د کورنۍ سره په کار دي چې انصاف وسي، ځکه چې د انصاف ورکولو ذمېداري د ریاست ته او په دې مشکل وخت کې ریاست خپل ولس یوازې نسي پرېښولی. د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو وایي چې د پرلت پرخوالو ډېرې غوښتنې منلې دي او د پیښې د محرکاتو د معلومولو په اړه به یوه کمیټه هم جوړه کړي په کوم کې چې به د حکومت او حزب اختلاف غړي شامل وي. دغه کمیټه رپورټ له مخې یو کس یا اداره که په دې پیښه کې تورنه وه د هغه په ضد به ریاست ګامونه پورته کړي. میر ضیا لانګو زیاته کړه چې د وژل شوو ماشومانو د پوسټ مارټم په اړه د پرلت برخوال د حکومت سره مرسته نه کوي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې پکې مو د یو ترین رپورت اوریده او اوس هم ورزو کراچۍ ته پښتون ژغورنې غورځنګ د یونین کونسل او زلو په کچه د تنظیم سازۍ نه پاس د صوبې په کچه د تنظیم سازۍ آغاز کړی دی او پرون یې په د کراچۍ په سوراب ګوټ کې یو غونډه کړې ده. د پی ټی ایم د سند صوبې مشرانو لپاره په دې ټاکنو کې د زلو مشرانو برخه واخیسته او نور الله ترین یې د پی ټی ایم سند صوبې د مشر په توګه وټاکه. پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دي چې د تنظیم سازۍ دا بهیر به د اکتوبر په 19 په بلوچستان او له هغې وروسته په خیبر پښتونخوا کې هم ترسره کیږي. نور حال له کراچۍ زموږ خبریال نیاز علي خان راکوي.
پختون ژغورنی غورځنګ د صوبې په کچا د خپل تنظیم جوړولو یا تنظیم سازۍ پیل د اکتوبر په 19 د کراچۍ څخه کړي. د پی ټی ایم د کراچۍ غړو د خار په سوراب کوټ سیمه کې د اکتوبر په 19 یو لوی غونډه را جوړه کړې وه چې په ګڼ شمېر کې خلکو پکې ګډون وکړو او د پی ټی ایم د سند صوبې د مشرانو لپاره په دې ټاکنه کې د ضلع مشرانو برخه واخیسته او نور الله ترینی د پی ټی ایم د سند صوبې د مشر په توګه وټاکو. غونډې ته د پی ټی ایم د سند مشر نور الله ترین په خپل وینا کی اویل
پاکستان کی پښتونخوا بنده یا جنوبی پښتونخوا ده یا بیا کراچی شهر دی موږ د پښتنو حالات
دی. غونډې ته د پښتون ژغورنی غورځنګ د کراچۍ یو غړی روید الله په خپل وینا کې وویل چې دوی د پښتنو حقونه غواړي او د پر امن او قانوني لارې به خپله مبارزه جاری ساتي.
د پی ټی ایم بنیادی منصور زادې چې په پښتون افغان وطن باندې څوک په کوم شکل کې په کومه طریقه باندې د پښتون افغان قوم سره ظلم جاتے کوي، د پښتون افغان قوم استحصال کوي، پښتون او پښتانه تعلیم او خپل ژوند او روزګار کنه پرېږدي، هغه که هر څوک وي که په کوم شکل کې وي مونږ یې مخالفت کړی دی.
دی غونډې ته د پی ټی ایم د کراچۍ یو بلغړی محمد شیر مسید او نورو په خپلو ویناګانو کې وویل چې پی ټی ایم مشرانو وستالی وزیر د خلاصون لپاره چې کومه پریکړه هم وکړه موږ به عملي کوو او علی خان وزیر نور په زندان کې بند ساتل نشو زغملی. د پښتون ژغورنی غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر تیر کال د دسمبر په 14 د پی ټی ایم د سوراب ګوټ جلسې وروسته نیولې شوې او د تیرو 10 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. هغوی زیاته کړې چې پی ټی ایم با وس خپل غورزنګ ډیر په مخ بوزي. پی ټی ایم د کراچۍ د غړو په وینا د اکتوبر په 19مه با په بلوچستان او له هغې وروسته به په خیبر پختونخوا کې پی ټی ایم خپل صوبایي مشران ټاکي. تیر کال د دسمبر په 6مه د کراچۍ په سوراب ګوټ جلسه کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د تنظیم سازۍ کولو اعلان کړی وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ او کتلی شئ. که د مشال ریډیو دغه پاڼې ته تاسو ورشئ نو نور ډیر خوندور معلومات په لیکلې بڼه، په ویډیوي بڼه او په غږیزه بڼه تاسو لیدلی، کتلی، اوریدلی شئ. د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسېدلو په پېښور کې د ماښام 5 بجې دي. د احمد الله نه د دې سات د خبرونو لنډیز اورو.
د بلوچستان پونتون مخې ته د بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن احتجاجي پرلت سره نږدې یوه چاودنه شوې چې پکې 15 کسان جوبل شوي دي. د کوټې د پولیسو ویان تر مخه چاودنه نن مازیګر وشوه چې پکې تر دې دمه د 15 کسانو د جوبل کېدو اطلاعات دي. د جنوبي وزیرستان انتظامیه وایي چې د ځمکلاندې بمونو د شنډولو کاري ډلې سیمې ته رسېدلي او د ماینونو پاکولو کار یې پیل کړی. پرون د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر خالد اقبال مشال ویډیو ته وویل چې دا محل د پاکستانی فوج د ډلې په لدا سب ډیویژن کې د ماین پاکۍ کار کوي او په اولس یې غږ وکړ چې هغه سیمې ورته په ګوتې کړي چرته چې ځمکلاندې بمونه خښ دي. بلخوا په جنوبی وزیرستان کې ځایي خلکو د انټرنیټ نشتوالي پر ضد خپل پرلت د انتظامیې د یقین دهانۍ وروسته ختم کړی. دا پرلت له اکتوبر 15 راهیسې د پاکستان پیپلز ګوند جنوبی وزیرستان څنګ په غوښتنه پیل شوی و. د یاد ګوند یو ځایي مخکښ عمران مخلص نن مشال ویډیو ته وویل چې انتظامی ورته په 15 ورځو کې د انټرنیټ د بحالولو باور ورکړی نو ځکه خپل پرلت ختم کړو. په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي عسکرو د وسلوالو په دوو جلا جلا بریدونو کې یو فوزي وجل شوی او درې نور جوبل دي. یو امنیتی چارواکی چې نوی غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال ویډیو ته وویل چې نن د شمالي وزیرستان شوکې نامعلومو وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته برید کړی چې پکې یو سپاهي وجل شوی او دوه نور عسکر جوبل شوی دي. د دوی په وینا چې پرون هم د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د وسلوالو په برید کې یو سپاهي جوبل شوی دی. د بریدونو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. قزاقستان له افغانستان سره د 15000 ټنو اوړو د مرستې ژمنه کړې ده. د طالبانو حکومت د چارو ادارې په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي د قزاقستان د ولسمشر ځانګړي استازي کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر سره د لیدو پر مهال د ګڼو سیاسي او دواړخیزه همکارۍ ترڅنګ ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د 15000 ټنو اوړو مرستې وکړي. او د کرکټ شلوریز نړیوال جام کې نن دوه نورې لوبې کیږي چې آیرلند به د نیدرلند او سریلانکا به د نامیبیا سره مقابله کوي. پرون د عمان په مسقط کې شوې دویمه لوبه کې سکاټلند بنگلاديش ته ماتې ورکړې وه.
د مشال ریډیو خبرونه دی. احمد الله درته د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کړ. تاسو ته د کرکټ شلوریزو نړیوال او سیالیو یا ورلد کپ په حواله باندې نور تازه مال حال هم درکو. دا وخت د نیدرلند او آیرلند ترمنځ د شلوریزو ورلد کپ دغه سیالي روانه ده چې پکې نیدرلند اول بیټنګ کړی دی او په شلوورونو کې 1.6 رنزونه جوړ کړي او دا مهال د آیرلند لوبغاړي بیټنګ کوي چې په لس ورونو کې یې 10 رنزونه جوړ کړي او 2 لوبغاړي اوټ شوي دي. نن بعد د نامیبیا او سریلانکا ترمنځ هم لوبه کیږي. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته په جنوبی وزیرستان کې د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر ویلی دی چې د دغه ضلع بیلابیلو سیمو ته د ماینونو پاکولو لپاره د پوز ډلې رسیدلې دي او په هغه سیمو کې ماینونه پاکوي چې کومو ځایونو کې ډېرې چاودنې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د په ماینونو کې د وژل شوو او جوبلو کسانو کورنیو په ستمبر کې خوښه یوه میاشت معاوضه غوښتنو او ماینونو پاکولو لپاره احتجاجي ناسته هم کړې وه. په یعنې حال کې تیرونې پیښور هایکورټ هم په حکومت غږ کړی دی چې ټولې قبایلي سیمې د ماینونو نه پاکې کړي. دا راز د پاکستان پوځ ویلي له 2018 کال راهیسې یې دغه کار باندې عمل شروع کړی دی. هلته د جنوبي وزیرستان شکتوي سیمې مشران بیا وایي چې د ماینونو پاکولو ترڅنګ د حکومت په چاودنو کې متاثره شویو خلکو ته هم معاوضې ورکړي. په دې هکله نور تفصیل له سیمې زموږ خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستانی پوځ د بمونو شنډ کولو ټیمونه په سیمه کښې د ماینونو صفا کولې چار شری کړې دو. په دغې براکښې د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته وویل
څنګه مونږ خلکو سره کمیټمنټ او ایون چې کوم لینډ ماین مخکې د مشرانو سره کوم جرګې شوی مونږ دا کمیټمنټ و چې انشاءالله کاروایي نه شروع کوو چې کوم ځای نه کوم ځای کې د لینډ ماین د اطلاعات چې هغه صفائی وشي هغه چې مونږ تاسو پروګرامونو په توسط سره جرګو کې مونږ خلکو ته اکثر اپیل کړی وو چې چونکې علاقې کې چېرته داسې سیزونه راځي نو مونږ خبروي چې متعلقه علاقې ته مونږ ټیم لیږلی شو نو اوس کم کوم ځای چې مونږ اطلاعګانې راغلی وي خاص کر لدې سب ډیویژن کې مختلف علاقو کې نو هغلته مونږ ټیمونه لګیا دي تا لینډ ماین چې کوم کلیئرنس دی هغوی کوي نو مونږ خلکو ته نور هم اپیل کړی چې مونږ ته داسې چې کوم ایریاز کې دی ته داسې مشکوک سیزونه یا لینډ ماین اطلاعات وي مونږ ته دی غوره کوي اطلاع چې مونږ ورته ټیمونه ولګوي چې دی
د سویلی وزیرستان شکتوئی سیمې مشر سید انور ماسید ویایي چې شا خبره دو چې مقامی انتظامیه په سیمه کښې د ماینو صفا کولو چار شری کړې دو خو انتظامیه ده په ماینو چودنې کښې وژل شوي او معذور شوي کسانو سره د مالي مرستې کولو طریقه هم واضح کړي
یو شا اقدام کله کېږي دغه میش خیر مقدم کوي ته ډېر افسوس ودرې تقریبا درې سوه نه زیات لینډ ماینډ چیکینګ دا جوړ شول خلک لوسی نفشې نشته دی خو به هر حال بیا هم یو ښه اقدام دی خو اوس د دغه پوره دا ضروري ده چې دا صرف په میډیا باندې نه شروع چې لادا ته روغلل لادا سره ایریا تړلې دي تانګای شه شکتوی شه شودي خیل ایریا شوله دا ایریا ورته امیږ یو غر دی پخښې د یو کور نه امیږ وطن نه ورځوله د یو کور نه د کلي خې پچیس تیس ورځول الحمدلله ورته خو انسانونه دي
د پښتون ژغورنې غورځنګ د شمیر په مطابق په سویلی وزیرستان کښې په مځکه کښې خوندي د ماینو چودنه په نتیجه کښې د درې سوه نه زیات کسان وژل شوي پرهرجلې شوي دي چې زیات شمیر په کښې د وړې وړکې او جنکو دی خو د سویلی وزیرستان مقامي انتظامیه د دغې شمیر په باراکشه لیاسا هم ویلی ندی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تا مشال ویڈیو دا سی شنبی یا نه ورځی 19 پروگرامونا
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یوه نیمه بجا
د مشال راډیوی مجله
په دوو بجو
سروے
په دوه نیمو بجو
تورتمونا
په درې نیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې ورزو کورمتا د دغه ازلې مدني فعالانو د صحت محکمې له چارواکو غوښتنه کړې چې په سیمه کې جوړ شوي یولس نوي هسپتالونه د زر تر زره فعال کړل شي. بلخوا چارواکي وایي په سیمه کې د هسپتالونو د فعال کولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. د طارق قورکزي رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د کورمې مدني فعالانو د اتوار په ورځ ویلي چې په سیمه کې یولس سرکاري هسپتالونه داسې دي چې د جوړېدو یې کالونه وشول خو لا هم غیر فعاله دي. د هغوی په خبره دا هسپتالونه زیاتره په منځني او کوزه کورمه کې دي چې روغتیایي عمله نه لري او ودانۍ بند پرتې دي. د پاړچم کنی انور شاه زغیم مشال لډیو ته وایي که دا هسپتالونه فعاله شي نو د صحت په لړ کې هغلته ستونزې ورسره حل کېدای شي.
نو مو دغه د فعال کېدو لپاره درخواست کوو او دغه وجه یا دغه عوامل دا دي چې په کومو کلو کې غیر فعال د صحت مرکزونه دي هلته کې خلک ژوند کوي هلته کې خلک بیماریږي هلته کې ایمرجنسي کیسونه راځي نو هغه خلک بیا خپل بی ایچ یو یا د صحت مرکز غیر فعال وي هغه بیا څو څو کیلومتره لري خپل بیمار خپل زخمي منتقل کوي اکثر په لارې کې هغه مړ شي.
بلخوا د صحت محکمې ځایي مشر ډاکټر عنایتالرحمن دا خبره مني چې په سیمه کې ورسره یو شمېر هسپتالونه لا هم غیر فعاله دي. چارواکي د هسپتالونو غیر فعاله کېدو وجه دا ښیي چې د ځینو آبادي تر جوړېدو پس لا هم ورته نه دي حواله شوي او چې کوم ورسره دي نو هغه د ډاکټرانو او نورې عملې د نشتوالي له وجې هغلته بند پراته دي. ډاکټر عنایتالرحمن وایي په ضلعه کې شپږ نوي هسپتالونو د فعاله کېدو لپاره هڅې روانې کړي خو مسله دا ده چې په صوبه کې کې د ډاکټرانو پر برتی بندیز دی نو ځکه دغه مسلې حل کېدل دومره وخت واخستلو. د صحت محکمې مشر زیاتوي په ضلع کې دومره روغتیايي عمله ورسره نشته چې هغه هسپتالونو ته ورکړي او فعال کړي.
د دې ایسی نیز راغلی دی اوس ایشو داغه دادا چې داغه په بند پر ریکروټمنټ باندې داغه لپاره د منیسټر سیف دا ډایریکشن وو چې تاسو بند ریلکسیشن علی نو انډیویجوال کیس برا لګی چې د هسپتال کې دونه پوسټونه خالی دي نو په پراپر چینل نو هغه کیس دوه میاشتې تقریبا وشو چې مالې غلې دي ایسو نه مم کله ډی جی نه مم کله منیسټر سیف ټیبل تر رسیدلې هغه کیس هم خپل ایم ان ای سیف ته ایم پی ای سیف ته ورکړی دي چې منیسټر سیف سره میلاو شي چې دا انډیویجوال مونږ ته بند ریلکسیشن میلاو شي چې د دې لپاره مونږه ریکروټمنټ وکړو.
په منځني او کوزه کورما کې د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه درې څلوېښت ورکوټي او غټ سرکاري هسپتالونه دي چې پکې دوه دېرش فعال دي خو هغه هم داسې دي چې د صحت بلډ کې د ځایي اوسېدونکو ضرورتونه نه پوره کوي. په داسې صورتحال کې ځایي خلک مجبور دي چې خپل مریضان د علاج لپاره لرې پرتو سیمو ته یوسي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په پاکستان کې د ګوزان یا پولیو د مخنیوي قامی اداره وای چې سا کال په دې هیواد کې د پولیو صرف یو پیښه ثبت شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې پولیو ناروغي له ټولې نړۍ ختمه شوې خو پاکستان او افغانستان هغه دوه هیوادونه دي چرته چې اوس هم شتون لري. د پاکستان حکومت وای چې سا کال د پولیو په کیسونو کې 99% کمی راغلی خو د نړیوالو ضابطو تر مخه که پرله پسې درې کاله کوم هیواد کې د ګوزان پیښې ثبت نشي نو هغه په رسمي توګه له پولیو صفا ګرځول کیږي. په دې هکله نور حال د مجید بابر ریپورت کې اورو.
په پاکستان کې د ګوزان د ناروغۍ د مخنیوي پروګرام وایي نږدې ده چې هیواد د پولیو د وایرس نه پاک وګرځي. د اکتوبر په 18 د پولیو د مخنیوي د قومي پروګرام یو چارواکي د نومنه خبدل پشرت مشال لري ته وویل چې دا مهال ټول نړۍ په دې انتظار ده چې کله به د پاکستان او افغانستان نه د ګوزان ناروغي ختم شي. د چارواکي په خبره سخت کال په پاکستان کې د ګوزان یو پیښه مخې ته راغلې ده خو موږ دا مهال په دې پوزیشن چې دې هیواد کې د ګوزن د ناروغۍ د خاتمې اعلان وکړو ځکه چې د نړیوال پروتوکول لمخه چې کوم هیواد کې پرله پسې درې کاله د ګوزن پیښې ثبت نشي نو بیا هغه هیواد په نړیواله کچه د ګوزن نه صفا ګرځول کیږي. د اکتوبر په 18 مشال لیرو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي د پروګرام پخوانی مشر ډاکټر افتخار علي وویل چې که څه هم دا مهال د ګوزن د ټولو ماحولیاتي نمونو نتیجې منفي راغلي دي خو اوس چیلنجونه لا نور زیات چې څنګه دا منفی رجحان برقرار وساتل شي.
په پاکستان کې د ګوزن دوه ډول وایرسونه دي. د روان کال د جنوري په 20 په بلوچستان کې د ګوزن یو پیښه ثبت شوې وه خو د اکتوبر په 9 د پاکستان د ګوزن د مخنیوي د قومي پروګرام مشر ډاکټر شهزاد بیگ ګلف نیوز ورسپاڼې ته په یوه مرکه کې په هغه هیواد کې د دویم ډول د ګوزن د اتو مثبتو پیښو پخلی کړی و. د چارواکي په خبره دا په تیرو شپږویشتو کالو کې لومړی ځل دی چې په هیواد کې د ټایپ 1 ګوزن وایرس په ناروغانو کې 99% کمی راغلی دی خو ډاکټر افتخار علي وایي چې دا لاسته راوړنې هله نتیجه خیزي ثابتېدای شي چې د افغانستان نه پاکستان ته د راکړه شوو کورنیو تر څنګ یو مایکرو مینجمنټ فوکس ستراتیجي جوړه شي.
داسې څومره ماشومان دي چې هغوی
بغیر ویکسینیشن چې دی کراس دی بارډر کو دی خو ځي کوه فوزي چې هغه کراس دی بارډر لاړ نشي. او بل دا غنه علاوه چې کوم خلک دی خو راغلي دي نو هغه چې دوی کوم مایکرو پلین جوړ کړي چې هغه بالکل پوینټ آؤٹ کی او فوکس دی شي چې را دغه ویکسینیشن.
د پوهانو په خبره درې ډوله وایرس د ګوزن ناروغي رامسته کوي او کله 50 کالونه کم عمر ماشومان په دې ناروغي اخته شي نو مزوران کیږي. دا محل په نړۍ کې د ټایپ درې ډوله وایرس خاتمه شوې ده خو باقي دوه ډوله وایرسونه اوس هم په پاکستان او افغانستان کې شتون لري. د ډاکټر شهزاد بیگ په خبره په پاکستان کې په 2000 میلادي کال کې د ټایپ 1 سلورتیا او د ټایپ 2 یو سل 15 مثبتې پیښې ثبت شوې وي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
د مشال رادیو خبرونه دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای چې خیبر پختونخوا سره د انضمام نه پاس یې په سیمه کې هغه زړو خاصدارو ته د پولیس مواري سپارل شوې چې د تربيت نه بغیر د امنیت چاره پر مخ بیایي. د ځای ولس په خبره پکار ده چې د نورو ضلعو د پولیسو هغه سرتیري هم چې باقاعده روزنه لري د دغې سیمې په پولیس څانګه کې شامل کړل شي. خو د سیمې پولیس مشران وای چې ډېر پولیس یې روزلي دي او ورو ورو به نور هم وروزل شي. په دې اړه په نور تفصیل مو عمر وزیر خبروي.
شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې خیبر پښتونخوا باندې ورګړې دوپس کسه هم پولیسو واک ترلاسه کړي خو لا هم سیمه کې پولیس په پوره ډول فعال نه دی. امن امان ټینګ ساتلو لپاره پولیسو هغه کردار نه دی لوبولی کم چې په کار دی. زیاتوي ټول خسادار پولیسو ته اړول شوي لا پوره فعال شوي نه دي. سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره چمتو کړل شوي نه دي. د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد غړي او شوا تحصیل اوسیدونکو ګلدراز وایي چې پولیس خو پر ځای شوي خو ولې هغه زاړه خسادار پولیسو ته بدل شوي چې تربیت شوي نه دي. د امنیت په ټینګ ساتلو کې یې کم کردار نه دی لوبولی.
قبائلی ایف سی آر ہمیشہ دے پارا شریف خلق تھا بدترین سازو ملاوے دلا کی ماں موجودہ پمیز بنے کی پولیس نظام دے آگا خیصہ در بدل شوی دی دی ٹرین نوی کانا دی میز وچا تحفظ ہو کو کانا پولیس ارس ایمیز پر زین کی دو آگا خیصہ دور گندے سسٹم دے چلاوی کانا تاثیر سوا ہر اس پا واقعات شی ڈرزینا شی فائرنگ شی پولیس یہ چا دا سیکشن دا وخستا او بلکہ نشی کلم کل عام دی کانا میر دا نہیں پولیس نظام میز خلاف نہیں کانا لش کی پولیس ته بیا هم په خسادار نظام نه از ټیک بل لحاظه دی میر ریکوست دا غا ده چې میر دی زونونه تعلیم افتا زونونه کما نه سټرین خل ته روشي کنه.
د شمالي وزیرستان میرام شاه حسین کې عبد الخلیل وای چې پولیس کا سم تربيت نه وی شوه سہولیات نه وی ورکړل شوی د نوی حالات لپاره چمتو نه وی نو څنګه به خلک مطمئنه شي. په کار دا چې د نورو زیلو څخه ٹرین پولیس را وستل شی
چې مکمل دیر سی چې ٹرین وی آئین قانون او د پولیس چکیم دفات وی داوت اپاتا وی د ٹرین د وی دفات وی اوت اپاتا نه وی بیا دا غش مشکل غ پیدا کیږي. فائدہ دا غ دو چې لکه ایست ډیر څه وشي کا کلی وی کو مینا وی تو خلاف وی د سړای اف آی آر کړای شي میجه خلق سره لښ کی داس پلاس کا سن شي یو کا سو بی دیانای وای کار کې بانی میج د پاکستان د پولیس قانون پدامو نه چې میج کیږي فائدہ لیدلې وی کچری میج په واغ باندې پولیس وای میش قانون وای بیا د میشتو سکرینا د بازورینا د نقصانات دم را نشولای پورې پورېزا سره بدلاوی رو بدلاوی خو ټرین کیږي او بلو دغه تدا پزیان شي لیداشي چاینی میرو په د پولیس پیرا زمشوی او پزړه ولاګي.
د شمالي وزیرستان پولیسو مشر کی کوسین مشال ریډیو ته وویل چې سیما کې 3955 پولیس سرتیرو کې 1500 پاتې دي نورو تربیت تر لاسه کړي خو د بهر پولیس لا نشتا. البته ورځ تر بل د پولیسو کردار په خکه دو روان دي او دا قانون پلاس کې اخیستو چا ته هم اجازه نه ورکړل کیږي.
کله یو کلمه کې مودي زیلې ترالو نو درې تانه وي مونږ لچ نورث وزیرستان کې د پولیس دایره کار زیات شي نو شپږ تانه راوښولې نوې زیلا دي او دې کې فل فلیج پولیسینګ ته ضرورت دی. بهرني کسان نشته مو سره صرف تفتیش کې کسان راشي هغه بیا سکار مو تانه کارونه ورکو هغه بیا بدل شي نو دا یو مسله مونږ ته پیښه دي. بهر حال څوک مو سره اویلیبل کسان دي هغه کې ډیر زیات شخ خلک هم شته او فیزیکل کارم کوي خو چې چا کې کمې دي نو هغه ضرور مونږ پکوتا کوو دولس کسان مکمینا برخاست شوی دی چه اگه دلتا اونا دیرا زرو ترینی که من کم سپایی لیول خلق ہوا ویپن هندلنگ دی ڈیسپلن دی اٹیکس دی ڈیفنس دی ٹیررست سارا مقابلی دی دا ٹول ٹریننگ ستا ملاو شو مخی کم حالات ہو آگا بلکل نرے که کومونا ہو جنگی گی مونگا پولیس ورطا مخا مخی گو اس هم پغرونو که ما پولیسا چاولے دی که دا مونگو نکو بیا بسکی گی بیا خوبا ڈیس آرڈر بلکل چاہتا اجازت نشتا
زائی خلق وائی چپا نوی نظام خوشحالا دی غواڑی چه پولیس چمتو وی د سیمې امنیت ټینګ وساتي او د لپاره حکومت نه غوښتنه کړي چې د نورو زیلو څخه زیات ټرین پولیس افسران راوستوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او اوس هم د کرکټ نړیوال کپ د شروعوریزو سیالیو په اړه تفصیل درته درکوو. دغه سیالۍ چې پرون شروع شوې دي، پرون پکې امان پاپوا نیوګینی ته او سکاټلند بنگلا دیش ته ماتې ورکړې ده، او نن هم دوه میچونه کیږي روان دي. اولنی میچ کوم دی؟ هغه د شروع شوی دی د نیدرلینډ او آیرلینډ ترمنځ دی. نیدرلینډ په 6 اوورونو کې 106 رنزونه جوړ کړي دي، او آیرلینډ دا وخت بیټنګ کوي په 12 اوورونو او 15 بالونو باندې 95 رنزونه جوړ کړي، 3 لوبغاړي آوټ شوي دي. بیا وروسته څه وخت پس د نامیبیا او سریلانکا هم نن میچ کیدونکي دی. همدې حوالے سره د اسرارلم یو رپورٹ لرو چې په دې کې د پاکستان او افغانستان او هند په شمول 14 لوبډلې په دې ټورنمنت کې برخه اخلي. د پاکستان لوبډلې اولنی میچ د اکتوبر په 23 د خپل روایتي سیال هندستان سره دی. که څه هم پاکستانی لوبډلې په 2009 کال کې د شلوریزه نړیوال کپ مقابله ګټلې وه، خو تر دې دمه بیا د نړیوالو کپونو په میچونو کې هند سره مقابله کراغلي خو ګټلې نه ده. دا چې دا وار د پاکستان لوبډله څومره مضبوطه شوې ده په اړه یې د اسرار الله مومند دا رپورټ اورو.
د پاکستان کرکټ ملي لوبډله دا وخت د شلوریزه کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې په 3 نمبر ده. د 2020 زیږیز کال نړیوال شلوریزه کرکټ کپ لپاره د 15 لوبغاړو په دې ټیم کې کپتان بابر اعظم، د دم مرستیال او سپینر شاداب خان، وکټ کیپر او بیټسمین محمد رضوان، بیټسمین حیدر علی، دویم وکټ کیپر او بیټسمین سرفراز احمد، بیټسمین اسف علی، بیټسمین فخر زمان، مډل آرڈر بیټسمین محمد حفیظ، بیټسمین آل راؤنڈر شعیب ملک، سپینر آل راؤنڈر محمد نواز، تیز بالر آل راؤنڈر محمد وسیم، سپینر احمد وسیم، تیز بالر حارث رؤوف، تیز بالر حسن علی او بل تیز بالر شاهین افریدی شامل دي. په شلوریزه میچونو کې د لوبغاړو په نړیواله درجه بندۍ کې په بیټنګ کې بابر اعظم په 2، محمد رضوان په 1، او بالینګ کې شاهین افریدی په 3، او آل راؤنډرانو کې محمد حفیظ په 4 نمبر دي. پردې باوجود د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کوچ او کپتان انضمام الحق د شلوریزه کرکټ لپاره په بیلی ټیم کې په وار وار بدلونونو کولو او ځینو لوبغاړو نه شاملولو خپه دی. په 8 اکتوبر د 15 لوبغاړو ډلې څخه د محمد حسنین، اعظم خان، خوشدل شاه او بیا 4 ورځې پس د سویب مقصود لري کولو او پر ځای یې د فخر زمان، حیدر علي، سرفراز احمد او شعیب ملک تر اخیستلو وروسته انضمام الحق په ټولنیزو رسنیو خپل یو ویډیو کې وایي نړیوال کپ ته په دورشل کې دا بدلونونه لوبغاړو ته پر یو بل پوهیدو او یو ټیم جوړولو مخنه ورکوي. دا وایي جارحانه غسلا سے بیٹسمین شرجیل خان اهم باید په ټیم کې شامل کړل شوی وي.
لیکن کچھ پلیس کو اور بھی ہونا چاہیے تھا اس ٹی 20 کے اسکواڈ میں.
نوموړی وایي زما په خیال په شل اوریزا ټیم کې ځنی نور لوبغاړي هم په کار وو. زه پر دې حیران یم چې تاسو سرپراز نه لوبوي نو ولې یې په ټیم کې اخلي. حیدر او فخر ښه لوبغاړي دي، خو له دې باوجود ستاسو میډل آرډر مضبوط نه دی. ازما په خیال د دې لپاره شرجیل تر ټولو بهترین انتخاب وو، خو په شرجیل تاسو له سره غور ونه کړ. پاکستان کرکټ بورډ چې کله په اولمبي واره په 4 سپتمبر د 2020 کال نړیوال کرکټ کپ سیالیو لپاره ټیم اعلان کړ، نو هم پرې د پخوانیو کرکټرانو سکندر بخت، راشد لطیف، شعیب اختر او ځینو نور لخوا نیوکې وشوې چې باید تیز بالر وهاب ریاض، د تیز بیټنګ لپاره مشهور اوپنر شرجیل خان، آل راؤنډر فهیم اشرف او ځینې نور لوبغاړي چې ډېر کرکټ یې کړی باید په لوبډله کې شامل کړل شوی وي. یادوي چې د شمالي وزیرستان محمد وسیم جونیئر چې شوخوا دوه میاشتې مخکې یې د ویسټ انډیز خلاف لوبه کولو سره خپل نړیوال کرکټ پیل کړ هم په ټیم کې شامل کړل شوی. پر دې سربېره آصف علي چې په 2013 کال کې یې نړیوال کرکټ پیل کړی خو تر دې دمه یې په 29 نړیوال ټی ټوینټي لوبو کې یوازې 344 رنزونه جوړ کړي او په یو میچ کې یې تر ټولو زیات رنزونه 140 دي. هم د شلوریزه نړیوال کرکټ کپ لپاره په ټیم کې شامل کړل شوی. خو د پاکستان او پخوانی ټیسټ کرکټر ریاض افریدی بیا وایي چې محمد وسیم د یو ښه بالر سره سره یو جارحانه بیټسمین هم دی. دا وایي په آصف علي کې هم قابلیت شته. ریاض په 15 اکتوبر مشال ایډو ته وویل چې د شلوریزه نړیوال کرکټ کپ لپاره په اعلان شوي پاکستانی لوبډله کې سینیئر او ځوان دواړه لوبغاړي شته او دا د میچ ګټلو لپاره ډېره ضروري وي.
ٹیم نہ اس باہر شو آگے کے مقصد ہو آگا ان فٹ شو آگا فٹنس پرابلم اور تو آگے پتہ واپس شو ملک رالو داتے حیدر علی اور فخر زمان شو اعظم خان ان فٹ شو نو آگا باہر شو ٹیم نہ نما مقصد ہے کہ پاکستان کی جو کم پلیئرز کم بیک کرا گئے آگا تو سینئر نہیں کدی پتہ ینگ سر آتے ہیں نظر ٹیم سارا پرابلم رات لائیں اور میں ان شاء اللہ دا امید ہے پاکستان ٹیم میں جو کم الکان پکینڈ شو پاکستان ٹیم میں سر بیلنس شو.
د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی تیز بالر شعیب اختر هم د نړیوال شلوریزه کپ لپاره د پاکستان په لوبډله کې په شو بدلونونو خوشاله دی او وایي په ټیم کې لوړاندې موجود لوبغاړي بابر اعظم، محمد رضوان، شاهین افریدی، حسن علی او ځینې نور لوبغاړي چې په فارم کې دي اوس پکې د فخر زمان، شعیب ملک، حیدر علی او سرفراز احمد په شاملولو لوبډله نوره هم پیاوړې شوې. البته نوموړي په 9 اکتوبر په ټولنیزو رسنیو کې په خپرې شوې ویډیو کې وویل پکار دا چې شرجیل هم په ملي لوبډله کې اخیستل شوی وي.
ملک سرفراز حیدر علی یې بہت تګڑا حالت ہے بیک اپ بن چکا ہے مڈل آرڈر میں.
نموڑے وای ملک سرفراز او حیدر علی دا ستاد لوبډلې مضبوط ملاتړ جوړ شو. اوس د پاکستان د نړیوال کپ ګټلو موخه زیاتې شوې. خدای ته وګورئ شرجیل خان اهم واخلي. شرجیل او فخر با ډیر زبردست اوپنران وي. رضوان به میډل آرډر ته راشي نو ستاسو ټیم به ډیر تکړه شي. بلخو د پاکستان کرکټ ټیم مشر سلیکټر محمد وسیم په 8 اکتوبر په ټولنیزو رسنیو کې په خپل ویډیو کې وویل چې په ټیم کې یې بدلونونه د شلوریزه ملي کرکټ کپ میچونو پر بنیاد کړي. نوموړی وایي کوم لوبغاړو چې په 10 اکتوبر ختم شوي ملي کپ کې ښه لوبه وکړه نو هغه یې په ټیم کې شامل کړل او چې چا خراب لوبه وکړه نو هغه یې لرې کړل. په شلوریزه نړیوال کرکټ کپ کې د پاکستان لوبډله په خپل ګروپ کې له افغانستان، هند، نیوزیلینډ او دوه نورو هغه لوبډلو سره لوبې لري چې له لومړي پړاو باندې ګروپ ته ورځي. په لومړي پړاو کې د اته لوبډلو ترمنځ سیالۍ دي چې د اکتوبر له 18 تر 20 پورې به دوام لري. له دې چې کومې څلور لوبډلې بریالۍ شي نو هغه به له وړاندې موجود اته غوره لوبډلو سره شامل شي نو دا پړاو به سوپر 12 یا غوره 12 نومیږي. دا پړاو چې په 23 اکتوبر پیلیږي پکې به د 12 ټیمونو ترمنځ مقابلې وي. سوپر 12 پړاو چې د نومبر پر 8 ختم شي او له دې کومې څلور لوبډلې بریالۍ شي نو د هغو ترمنځ به د نومبر پر 10 او 12 نیټو سیمی فاینل میچونه وي. او په دې کې چې کومې دوه لوبډلې بریالۍ شي نو د هغو ترمنځ به د نومبر پر 14 فاینل میچ یا پای لوبه وي.
د اسرالم د دې رپورت سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. په اخر کې یو وار بیا د احمد الله نه د دې سات د خبرونو لاندې زوړو.
د بلوچستان پونتون مخې ته د بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن احتجاجي پرلت سره نږدې یوه 14 شوي چې پکې 15 کسان جوبل شوي دي. د کوټې د پولیسو ویان تر مخه 14 نن مازیګر وشو چې پکې تر دې دمه د 15 کسانو د جوبل کېدو اطلاعات دي. د جنوبي وزیرستان انتظامیه وایي چې د ځمکلاندې بمونو د شنډولو کاري ډلې سیمې ته رسیدلي او د ماینونو پاکولو کار یې پیل کړی. پرون د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر خالد اقبال مشال ویډیو ته وویل چې دا مهال د پاکستانی فوج دا ډلې په لدا سب ډیویژن کې د ماین پاکۍ کار کوي او په اولس یې غږ وکړ چې هغه سیمې ورته په ګوتې کړي چرته چې ځمکلاندې بمونه خښ دي. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې ځایي خلکو د انټرنیټ نشتوالي پر ضد خپل پرلت د انتظامیه د یقین دهانۍ وروسته ختم کړي. دا پرلت له اکتوبر 15 راهسی د پاکستان پیپلز ګوند جنوبی وزیرستان څنګه په غوښتنه پیل شوی وو. د یاد ګوند یو ځای مخکخ عمران مخلص نن مشال ویډیو ته وویل چې انتظامی ورته په 15 ورځو کې د انټرنیټ د بحالولو باور ورکړی نو ځکه یې خپل پرلت ختم کړو. په شمالی وزیرستان کې پر امنیتی عسکرو د وسلوالو په دوو جلا جلا بریدونو کې یو فوزی وجل شوی او درې نور جوبل دي. یو امنیتی چارواکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال ویډیو ته وویل چې نن د شمالی وزیرستان شوه کې نامعلوم وسلوالو د امنیتی ځواکونو پر یو پوسته برید کړی چې پکې یو سپاهي وجل شوی او دوه نور عسکر جوبل شوي دي. د دوی په وینا چې پرون هم د شمالی وزیرستان په سپینوام کې د وسلوالو په برید کې یو سپاهي جوبل شوی دی. د بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. قزاقستان له افغانستان سره د 15000 ټنو اوړو د مرستې ژمنه کړې ده. د طالبانو حکومت د چارو ادارې په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي د قزاقستان د ولسمشر ځانګړي استازي کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر سره د لیدو پر مهال د ګڼو سیاسي او دواړخیزه همکارۍ ترڅنګ ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د 15000 ټنو اوړو مرستې وکړي. او د کرکټ شلوریز نړیوال جام کې نن دوه نورې لوبې کیږي چې آیرلند به د نیدرلند او سریلانکا به د نامیبیا سره مقابله کوي. پرون د عمان په مسقط کې شوې دویمه لوبه کې سکاتلند بنگلاديش ته ماتې ورکړې وه.
د کرکټ شلوریز نړیوال کپ په نننۍ مقابله کې آیرلند نیدرلند ته ماتې ورکړه. په دې کپ کې بنن د نامیبیا او سریلانکا ترمنځ هم لوبه کې هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. هم په دې سپو پورا په شپږو بجو تاسو د ډیور ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه منور شاه احمد الله او زموږ همکارانو دره د اجازه غواړو. په لوی رب مو سپارو. خادو آباد اوسئ.